The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مشي قدر منو وريدونکو او خراغ لاست خبري خبرونه له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کیږي نن د یکشنبې ورځ 2014 کال د اگست میاشتې وهمه نیټه ده وخت شوې ده په پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې پنځه نیمې او دلته په واشنگتن کې د اگست میاشتې شپږمه نیټه ده او د شنبې د شپې نهه بجې دي زه یم ستاسو قربانه منزه شهید اول هم ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته د بلوچستان صوبې په هنائی سیمه کې د سیلانیانو پنځه ګاډي سیلابونو وړي دي او له کبله یې لږ تر لږه پنځه لس تنه بې درکه شوي وو چې تر دا دمه حکومتي چارواکو څلور مړي ترلاسه کړي دي بلې خوا سپینې ماڼۍ د نړیوالې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ولسمشر باراک اوباما نوې پالیسي خپره کړې کوم چې د هوایي بریدونو قوانین څرګندوي اخوانند سوریه په شمال لویدیس کې پر یو روختون هوایی بمباریو کې شاوخوا لس تنه په شمول د ماشومانو وژل شوي دي سرټکي تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته د بلوچستان په هرنایي سیمه کې د سیلانیانو پنځه ګاډي سیلابونو یا اوبو وړي دي چې له کبله یې لږ تر لږه پنځه لس کسان بې درکه دي حکومتي چارواکي ویلي چې تر دا مهال څلور مړي ترلاسه کړي دي او څلور تنه نور یې ژوندي موندلي دي ناخوا کراچۍ ښار کې هم د سختو بارانونو له کبله پنځه لس کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی بلې خوا سپینې ماڼۍ د نړیوال ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د باراک اوباما نوې پالیسي خپره کړې ده کوم چې د هوایی بریدونو قوانین څرګندوي د هوایی بریدونو عملیاتو لپاره قوانین په لومړی ځل په کال 2014 کې د امریکې ولسمشر لخوا خواره شوي وو په هغه پالیسۍ کې هم د ولس د ژوند ژغورلو په هکله خواره اصولونه ټاکل شوي وو د امریکې مرکزي محکمې د حکومت نه شپږ میاشتې وړاندې د دغې پالیسۍ جوړولو او خپرولو غوښتنه کړې وه سپینې ماڼۍ تېره ورځ هم د کال 2014 د ډرون خفیه عملیاتو کتابچه د نوي هدایاتو سره شریکه کړې ده او د مدني حقونو لپاره د اتحادیې مشرانو د دې کار هرکلی کړی دی د شنبې په ورځ د سوریې په شمال لویدیځ سیمه کې پر یو روغتون د هوایی بمباریو له کبله شاوخوا لس تنه په شمول د ماشومان وژل شوي دي د سوریې بشري حقونو لپاره د ساري داروایي د سوریې حکومت سره په ملاتړ د روسي پوځي الوتکې په همدغه سیمه کې خپل عملیات ترسره کوي خو لا تر دا مهاله په ډاکه شوې نه ده چې دغه بمباری د کومې الوتکې څخه ترسره شوي دي د بشري حقونو بېلابېلو ډلو د حکومت څخه څو واري غوښتنه کړې ده چې په صحي څانګو د هوایي بمباری ودروي کوم چې لا نه دي عمل شوي د صحي څانګې یوې امریکایي ادارې چې سامس نومیږي د راپور تر مخه یې ویل کیږي یوازې د جولای په میاشت کې پر صحي څانګو یا روغتونونو دا شان درې څلوېښت حملې ترسره شوي دي د برازیل ریو دی جنیریو 2014 اولمپیک سیالیو د پیل مراسم په ماراکانا لوبغالی کې پیل شوی دی په دغو سیالیو کې د 206 هیوادونو او د کډوالو لوبغاړي په بیلابیلو لوبو کې برخه اخلي لوبې نن یعنی د شنبې په ورځ د بایسکل ځغلولو والیبال باکسینګ او لامبو لوبو سره پیل شوي دي د امریکې 19 کلنه جینی ټریشر د نشانه بازۍ په لوبو کې ګولډ میډال ترلاسه کړی دی د دې برسیره چې د زیکا وایرس د خورېدو له کبله د نورو نړیوالو هیوادونو لخوا خورا نیوکې شوي دي خو د اولمپیکس د پرانستو مراسم پر مهال د بېلابېلو هیوادونو مشرانو ګډون درلودو په دغه شمېر کسانو کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا هولاندو او ایتالوي وزیر اعظم میتیو رینزی تر څنګ د امریکا سیکرتر جان کری هم شامل وو بلې خوا روانه اونۍ کې د امریکایي رای ورکوونکو د یوې سروې څخه په ډاګه کیږي چې ریپبلیکن صدارتي کاندید ډونالډ ټرمپ د خپلې مخالفې ډیموکراتیک کاندیدې هیلری کلینټن څخه په واضحه فرق سره شاته پاتې دی د مکګلاچی مریست پول د تازه سروې تر مخه هیلری کلینټن 38% او ټرمپ 33% د خوښۍ په کچه دی او تیره میاشت کې ترسره شوي سروې کې دغه فرق 42% او 39% وو
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل
درنو خدرمنو اوریدونکو تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو راځو د راپورونو ولور تاسو څنګه چې تاسو ته مو وړاندې وویل چې د بلوچستان په هنائي سیمه کې د سیلانیانو 15 ګاډي اوبو وړي دي یا سیلابونو وړي دي چې له کبله یې لږ تر لږه 15 کسان بې درکه دي او حکومتي چارواکو په دې حقله ویلي دي چې تر دا دمه یې 4 مړي ترلاسه کړي دي او 4 تنه نور ژوندي موندلي دي. په دې حقله باندې نور تفصیلات څه دي تاسو ته د کوټې څخه زموږ خبریال حمید سمسور وړاندې کوي.
چارواکي وی دغه پیښه له کوټ ښار څخه د ختیس په لور باندې د 1.5 کیلومتر په واټن باندې د هرنایي په سیمه کې رامنځته شوله. د هرنایي مرستیال کمشنر وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ته وویل چې نن د زردالو په سیمه کې زورور باران وسو چې له سبب یې د دغه سیمې د تنګي په لار کې 15 د سیلانیانو ګاډي جوړلې. د هرنایي مرستیال کمشنر وی چې په دغو ګاډیانو کې له 15 څخه بیا تر 40 کسانو پورې سپاره وو. مرستیال کمشنر وی چې اوس هلته انتظامی چارواکي هم رسیدلی دي. د پیش پر ځای باندې موجود د هرنایي مرستیال زلی چرمین پستاخان وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ته وویل چې تر اوس مهال پورې دوی 8 کسان له اوبو څخه راکښلي دي. په دغو 8 کسانو کې 4 ژوندۍ راکښلي دي چې په هغه کې یوه ښځه هم شامل ده. پستاخان دا خبره کوي چې د 4 کسانو مړی راکښلي دي خو نور کسان بیا بې درکه دي. مرستیال زلی چرمین وی سیلانیانو و دوی ته ویلی دي چې تر اوس مهال پورې و دیار لسته نږدې کسان بې درکه دي. پستاخان وی چې اوس تیاره خورا ده، دوی نور کار نشي کولای، هیڅ شی هم په سترګو باندې نه ویني. د لخلي دا خلک سیمه ییزو خلکو راکښلي دي. اوس ځلي انتظامیه، لیویز، پولیس او دغه ډول ملیشه قواوې هم را رسیدلي دي. د هرنایي مرستیال چرمین دا خبره هم کوي چې اوبه ډېرې زیاتې دي، دوی نشي کولای سي منځته د مړو د پیدا کولو لپاره ورسي. دا سیمه ډېره ژوره ده، دلته اوبه ډېرې زیاتې دي، دا مانده ډېر اوږد هم دی. دوی پسې ګرځي چې دغه مړي بیا چیرې غورځولي وي. د سیمه ییز خلکو د چارواکو له لوري پلټنې روانې دي. د پرمخ زیاته کړله چې کله اوبه لږ سي یا ودرژي نو بیا به د مړو درک لګیږي. پر سملاسي ډول باندې مړي ترلاسه کول ډیر ګران کار دی. د هرنایي مرستیال زلی چرمین وویل چې دا ټوله کسان د کوټې اوسیدونکي دي چې دلته د سیل لپاره راغلي وو. زلی انتظامیه وی چې دوی به دغه مړي هغه مهال کوټې ته راستوي کله چې نور مړي هم پیدا شي او بیا به د دوی له خپلوانو سره تماس نیسي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوی ریډیو ټلویزیون، کوټه.
درنو عزتمنو اوریدونکو، تاسو د بلوچستان په هکله دغه راپور د حمید سمسور څخه واورېدو. راځو یو بل راپور ولورې ته چې دلته په امریکا کې سپینې ماڼۍ د نړیوال ترهګرې د مخنیوي لپاره د باراک اوباما نوې پالیسي خپره کړې ده او په دغې پالیسي کې د هوایي بریدونو قوانین څرګند شوي دي چې څه قوانین به دې ته ټاکل کیږي او کومې قوانین باید چې عملي شي تر څو د ولس ژوند د خطر نه ووځي. په دې هکله باندې زمونږ همکار کلیم افضل تاسو خپل راپور صدا سی وړاندې کوي.
د امریکای د یو عدالتي امر رستو وایټ هاوس خپل هیواد نه بهر تر هګرو او د امریکای کام ته د پیښو خطرو مخه نیولو په سر شروع شوي د ډرون بریدونو تر سره کولو د پالیسۍ قوانین څرګند کړي. د ډرون بریدونو تر سره کولو لپاره غوړه شوي هدایت او اصول په اول ځلې کال 2013 کې د امریکای صدر لخوا جاري شوي وو. په هغه 1300 صفو کې د ډرون بریدونو په استعمال او د هدف پیژنګلو ترڅنګ د عام اولس د وجنو امکان کمولو په سر د امریکای حکومتي هدایت په ډاګه شوي وو. د امریکای مدني حقوقو اتحادیه لخوا د ډرون بریدونو په استعمال او بیا په دغه کې د امریکای شهریت لرونکو د وجنو او د عام ولس د وجنو په سر سخت اندیښنې د یو عدالتي قضیه په شکل کې رامخه ته شوې. عدالت نږدې شپږ میاشتې وړاندې حکومت ته امر کړی وو چې د ډرون بریدونو یا د حد نه زیات د طاقت استعمال په سر جوړې تګلارې معلومات ولس ته مخامخ کړي. وایټ هاوس تیر ورځ د امریکای صدر کال 2013 خفیه د ډرون بریدونو د استعمال هدایتي کتابچه د بیا کتنې رستو یو ځلې بیا د نوو هدایاتو سره شایع کړي. د مدني حقوقو لپاره د اتحادیه مشرانو د وایټ هاوس لخوا د قوانینو خپرولو هرکلی شوی. د امریکای وایټ هاوس د قومي امنیت ویان نت پرایس په خپل یو بیان کې ویلي د ډرون بریدونو په استعمال کې د عام ولس د وجنو نه بچ کولو لپاره د حد درجه احتیاط باندې زور راوسته شوی، کم چې په جنگونو کې د ضرورت نه هم ډیره لوړه درجه ده. د وایټ هاوس د کامی امنیت ویان زیاته کړي. صدر اوباما اول هم داسې ویلي چې د ډرون یا د زیات طاقت استعمال به اله کیږي کله چې تر یقین حده پورې د هغې دښمن ځای زیږي او د شناخت معلومات وشي څوک چې د امریکې اولس ته خطر وي. نیټ پرایس وویل امریکا د طاقت په استعمال کې ډیر زیات احتیاط نه کار اخلي چې عام اولس د مرګ جوبلې بچ شي. د ډرون بریدونو په استعمال کې که چرې هدف یو داسې تن وي چې امریکنی وي یا د امریکې شهریت لري نو د دا قسمه ډرون برید لپاره به د امریکې صدر باراک اوباما نه خصوصي امر ضرورت راپیخیږي. د زیات طاقت یا د ډرون بریدونو په اړه خپور شوي دا قوانین به د بشري حقونو ډلو او د مدني حقونو فعالینو لپاره نور هم شفافیت راولي. څوک چې اکثره دا نیوکې کوي چې څنګه به معلومه شي چې یو تن چې په نښه کیږي څوک او څومره خطرناکه وو. په دې قوانینو کې هر هغه ټول معلومات درج دي چې لپاره به د امریکې حکومت د خپل هیواد نه بهر تراګرۍ او د امریکې سالمیت ته خطر جوړونکو په ضد عملیات کوي. تیرې جولای په میاشت کې د امریکې حکومت لخوا جاري کړي معلوماتو کې هغه شمیرې نه مخته شوې وې چې پکې د ډرون بریدونو له وجې د مرګونو ذکر شوی و. پاکستان، افغانستان او یمن کې 146 عامو خلکو د وژنو پخلی شوی و، کم چې 403 ډرون بریدونو نتیجه وه. دا ټول هغه ډرون بریدونه وو چې کال 2009 نه تر کال 2015 پورې په دغو ځایونو کې ترسره شوي وو چې له وجې یو شمېر ترهګر هم په نښه شوي. د امریکې کامی استخباراتو ډایرکټر جیمز کلیپر تر مخه په ډرون بریدونو کې کال 2015 پورې 2500 او 180 ترهګر وژل شوي. د اوباما حکومت لخوا ډرون بریدونه د یوې مفیده آلې په توګه استعمالیږي چې له وجې القاعدې، حقانی او د داعش یو شمېر مشران په نښه شوي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
د وایس اف امریکا دی ورجو خبری خبرونه دوام لري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دې ځای کې وخت شوې دی. مطبوعاتو ته د کتنې دغه کتنه د تل بشان زمونږ همکار مختار خلیل کړی ده. راځي چې په ګډه سره واورو چې مطبوعاتو کې نوې څه راغلي دي.
امریکی د کال 2001 په 11 سپتمبر په نیویارک او نورو ځایونو کې د خونړو ترهګر حملو ورستو د دې د ذمهوارو ترهګرو ډون لګول شروع کړ او دای په افغانستان کې صحیح کړ. د ترهګرو د نیوو او د دوی انصاف ته د ادرولو لپاره امریکی د کال 2001 په 8 اکتوبر د خپلو اتحادیانو په ملاتړ په افغانستان حمله وکړه او دغلته قائم د طالبانو حکومت نسکور کو. امریکا نن هم د افغانستان په جنگ کې نښتې ده او په امریکا کې چې کله هم په الکترونیکی میډیا، په مطبوعاتو یا د سیاسي چارواکو او د دانشورانو په غونډو کې د افغانستان د جنگ ذکر کیږي نو دې سره دا الفاظ ضرور ویلی کیږي چې د افغانستان جنگ د امریکې د تاریخ د ټولو نه اوږد جنگ دی. نن د امریکې په مشهور اخبار لاس انجلس ټایمز کې د افغانستان په حواله یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی چې سرخط دی د امریکې په صدارتي انتخابونو کې کیدونکو تقریرونو کې د افغانستان جنگ بالکل هیر ساتلی شوی دی. لاس انجلس ټایمز کی چاپ شوی مضمون کی د افغانستان د جنگ په ټولو اړخونو او د دې جنگ د امریکې د تاریخ د ټولو نه د اوږد جنگ په حیثیت تفصیلی بحث شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې امریکا کې تقریبا 3 میاشتې پس د کیدونکو صدارتي انتخابونو په وخت به د امریکې د افغانستان جنگ ته د وردانګلو 14 کاله پوره شي. د امریکې موجوده صدر باراک اوباما به دا جنگ خپل نوي صدر ته هغه شان پرېږدي لکه څنګه چې د نوړاندینی صدر بوش دته په جولای کې اچولی وو. او که دې جنگ ته د امریکې د تاریخ د ټولو نه د اوږد جنگ په ځای نه ختمیدونکی جنگ ویلی شي نو ډیره به غلطه نه وي. مضمون لیکي چې د ریپبلیکن پارټۍ نامزد صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ خپل قامی کنوینشن کې 15 منټه تقریر وکړو. دغه شان د عریفې د ډیموکریټ نامزد امیدوار هیلری کلینټن د خپلې پارټۍ کنوینشن کې 16 منټه تقریر وکړو خو دواړو د افغانستان د جنگ ذکر قدرې نه دی کړی. لاس انجلس ټایمز لیکي چې امریکنیانو د سمودی نه د خپلو او جنگونو د هیر ساتلو انداز خپل کړی دی د کمو په باره کې چې دوی د ګټلو دعوی نشي کولی او د افغانستان جنگ غالباً چې امریکایانو هم په دې سبب د قسطه هیر کړی دی. خو د دې ټولو خبرو باوجود د افغانستان جنگ یو حقیقت دی او د توجه غوښتنه کوي. مضمون زیاتوي چې د افغانستان په جنگ کې امریکي او اتحادیان وي د بې کچه زیاتو قربانو او د یو کرب ډالرو د تاوان باوجود تر اوسه پورې څه د ذکر وړ ګټه نه ده کړې. بلخوا د امریکې او د غربي ملکونو د دې مار امداد او سلا مشورو باوجود د افغانستان حکومت هم په خپلو خپو ادریدو کې پاتې راغلی دی. د بډو رشوتونو د ختمېدو پکې هیڅ علامې نه ښکاري او د کوکنارو پیداوار پکې فصل په فصل مخ په زیاتی دی، د کومو نه چې د ټولې دنیا 90% هیروین یا پوډر تیاریږي. دغه شان طالبان هم وخت په وخت ځان انچې په کابل کې هم ښکاره کوي. لاس انجلس ټایمز د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د امریکې په دو صدارتي امیدوارو کې ډونلډ ټرمپ د کال 2001 په جمی کې د امریکنو فوجونو افغانستان کې د کوزیدو راسې دغلته پراخکاره کیدونکو حالاتو او واقعاتو د قسطه سترګې پټې کړي او غوږونه کاڼه کړي دي. البته د لیبیا معامله د هیلری کلنټن په غاړه کې د اچولو پوخ نیت کړی دی. بلخوا هیلری کلنټن خپلو ووټرانو ته دا خبره د خولې نشي ویستی چې افغانستان کې اسلامي توندلارو خپل جرړې د دې د میړه بل کلنټن په صدارتي دور کې خوري کړې دي. د دې په ځای دا خلکو ته احساس ورکوي چې امریکنو فوزي جرنیلانو سره د دې ډیر خواږه تعلقات دي او د دې تاثر ختمولو کوشش کوي چې ډیموکریټ پارټي ګینې د فوز مخالفه ډله ده. که هیلری کلنټن افغانستان ته د خپل پام د راګرځولو مرحلې ته راغله، نو دا به یقینا چې د امریکې او د نیټو هغه فوزي کمانډران ځان ته ودرئ چا چې افغانستان کې د امریکنو او نیټو فوزونو کمان کړی دی خو تش لاس واپس راغلی دي.
دا واشنگتن ډی سی دی او تاسو د ډی وړې جو خبرې خبرونه ته غوږیږئ. خبرمنو اوریدونکو، دا مهال تاسو په هم راګرځو یو بل راپور ولورې ته، څنګه چې تاسو ته وړاندې مو په خبرونو کې هم وویل چې د سوریې په شمال لویدیځ سیمه کې په یو روغتون باندې هوایی بمباری شوې دي چې د کابل یې شاوخوا لس تنه په شمول د ماشومان وژل شوي دي. د دې پیښې په هکله نور تفصیلات څه دي تاسو ته ټولو وړاندې کوي زموږ همکار بختور شاه په دې رپورټ کې.
په شام کې دوه حکومت مخالفه ډلو ویلي یاغیانو د سخت جګړې وروسته د علي پوخار نتاو د حکومتي عسکرو ګیره ماته کړې ده. په استنبول کې میشت د ملي ائتلاف ډلې په خپل ټویټر پیغام کې ویلي یاغیانو د علي پوخار ګیره ماته کړې. همدغه ډول سخت دریزه احرار الشام ډلې هم په خپل ټویټر پیغام کې دعوه کړې ده یاغیانو د راموسا ښار جنوب غربي سیمې قبضه کړې دي او د هلته نه علي پوخار ته تلونکې لاره یې پرانیستې ده چې ورسره د حکومتي عسکرو لخوا د علي پوخار نه راتاو ګیره ختمه شوې ده. خو په برتانیا کې میشت د بشري حقونو ډلې سیرین ابزرویټری د دغې خبر نه انکار کړی او ویلي دي د علي پوخار نه د حکومتي عسکرو ګیره ماته شوې نه ده، خو په راموسا ښار کې د یاغیانو او حکومتي عسکرو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د شام سرکاري میډیا او د یاغیانو ډلو ویلي دي وسلوالو ډلو د خالی په شپه د علي پوخار نه د حکومتي عسکرو د ګیرې د ختمولو لپاره تازه حمله وکړي چې په ځواب کې حکومتي عسکرو او ائتلافي ځواکونو هم په وسلوالو بمباري وکړه او دغلته درنه جګړه شروع شوه. بلخوا نړیوال مطبوعات د شام د بشري حقونو په حواله وایي د شام په شمال غربي ښار مالیس کې په یو هسپتال هوایی بمبار شوی چې پکې لس کسان وژل شوي دي. په وجل شو کې خزی او ماشومان هم شامل دي. د شام د بشري حقونو ډله سیرین ابزرویټری وای په دغه سیمه د شام حکومت او د هغوی ملګري روس هوایی عملیات کوي او دا معلومه نه ده چې په دغه هسپتال بمونه د روس جهازونو غورځولي که د شام د حکومت. امریکا د دې نه وړاندې هم اکثره د روس په هوایی بریدونو نیوکې کوي چې پکې عام ولس په نښه کیږي، ولی روس وای دوی د داعش په ضد کامیاب هوایی عملیات ترسره کوي. د دې نه وړاندې د عرب او کورد جنګیالو ائتلافي ډلې د شام د شمالي ښار منبیج پوره قبضه اخیستې ده، چې وړاندې دغه ښار د خودسره اسلامي امارت په نامه وسلوالو یعنی داعش مضبوط مرکز ګڼلی کېده. د شام د بشري حقونو ډله وایي سیرین ډیموکراتیک فورسز یا اس ډی اف چې عرب او کورد وسلوال پکې شامل دي د منبیج ښار په لارو کوڅو کې د داعش په وسلوالو پسې ګرځي. اس ډی اف چې ورته د امریکا د هوایی قوا او مرسته هم تر لاسره دوه میاشتې وړاندې د ترکی سره په پوله پروت منبیج ښار کې د داعش د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي وو.
خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ویډیو نظر وخیږي د پښتو ویل نه ډیر خلک منکر وخیږي
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا پښتنه ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا یا خو پتا کی زړه یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویل نه ډیر خلک منکر وخیږي
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي درمن اوریدونکو څنګه چې تاسو هم پوهیږئ چې د اولمپکس لوبې دا مهال روان دي او د برازیل ریو دی جنریو ښار کې روان دي 2014 اولمپک سیالیو د پیل مراسم په مراکانا لوبغالی کې پیل شوی دی او په دغو سیالیو کې د 206 هیوادونو او د کډوالو لوبغاړي په بیلابیلو لوبو کې برخه اخلي لوبې نن یعنی د شنبې په ورځ د بایسکل ځغلولو والیبال باکسینګ او لامبو لوبو سره پیل شوي دي د امریکې 19 کلنه جینی ټریشر چې د نشانه بازۍ اتلیت ده په لوبو کې ګولډ میډال ترلاسه کړی دی د دې برسیره چې د زیکا وایرس د خورېدو له کبله د نورو نړیوالو هیوادونو له خوا خورا نیوکې شوي دي خو د اولمپکس د پرانستو مراسم پر مهال د بیلابیلو هیوادونو مشرانو ګډون هم درلودو په دغه شمېر کسانو کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او ایتالوي وزیر اعظم ماتیو رینزی تر څنګ د امریکا سکرتر جان کیری هم شامل وو بل کوم چې روستي تفصیلات راغلي دي د اولمپکس لوبو په هکله کوم لوبغاړي چې لوبېدلې دي کوم هیوادونه چې لوبېدلې دي د هغوی تفصیلات به هم ستاسو سره شریکو چې د چین نه یو سلور میډال ګټل شوی دی او درې برونز میډال ګټل شوی دی چې تېر تمامه څلور میډاله تر دا مهاله هغوی ګټلي دي د دې ترڅنګ جاپان درې برونز میډال ګټلی دي او د امریکا متحده ایالاتو یو ګولډ میډال ګټلی دی یو سلور چې یعنی د سپینو زرو میډال ګټلی دی چې تېر تمام دوه میډاله یې ګټلي دي قزاقستان تر دا دمه یو د سپینو زرو او یو برونز میډال ګټلی دی ریپبلیک آف کوریا یعنی د کوریا هیواد تر دا دمه دوه میډاله ګټلی دي چې یو یې ګولډ دی او بل یې هم د سپینو زرو آسترالیا تر دا مهاله یو برونز میډال ګټلی دی او اندونیزیا هم یو د سپینو زرو میډال ګټلی دی د دې ترڅنګ روسیه یو د سرو زرو میډال ګټلی دی او ازبکستان هم یو د برونز میډال ګټلی دی ستاسو سره به نور معلومات هم په خبرونه کې شریکوو او راځو په سوشل میډیا کې تاسو ته یو بل راپور هم وړاندې کوو
ستاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ
دیو رادیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږ بجو نه تر نه بجو پورې
او د مخام شپږ بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدې شي
د خبرونه په دې ځای کې وښه وې دی چې تاسو ته یو اداري وړاندې کوچې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي
د امریکای صدر باراک اوباما شپږ کاله وړاندې د کال 2010 په نومبر کې د هندوستان دوره کړې وه او د هغه وخت د هندوستان وزیر اعظم منموهن سنگ او ګڼو سترو چارواکو سره ملاقاتونه کړي وو د صدر اوباما د هندوستان په دغه درې ورځنۍ دوره کې دواړو حکومتونو خپلو کې یو شمېر لوزنامې دسخت کړي په دې کې یوه لوزنامه د کرکلی په مت کې د ملګرتیا لوزنامه هم وه چې مقصد یې په عالمي سطح د خوراک د کمی او د تحفظ د مسلې اوارول دي د دې لوزنامې په نتیجه کې د ملګرتیا درې اړخیزه تربیتي پروګرام شروع کړی شو چې مقصد یې افریقا کې د خوراک د کمی د مسلې او اوس په ایشیا کې د همدا قسمه مسلې اوارول دي. د پروګرام په لومړۍ مرحله کې به کینیا، لایبیریا او ملاوی ته پام ګرځولی شي، او په راتلونکو ورځو کې به دا ټول افریقاني بر اعظم ته خورولی شي. ابتدایی تربیتی پروگرام ډیر کامیاب ثابت شوی دی. د ټاکلې شوو ملکونو 219 انتظامی افسران په اوو تربیتی مذاکرو کې کینولې شوې دي. دوی به د کامیاب تربیت اخیستو وروسته خپلو ملکونو کې د نوو خیالاتو او د عملی کارونو په بنیاد په ډیرو منصوبو لاس پورې کړی شي. د تربیتی پروگرام د نتیجو له سببه د ایشیا او د افریقي نورو ډیرو ملکونو هم په دې کې خپله دلچسپي ښکاره کړې ده. په جولای کې امریکې د نړیوالې ترقې لپاره د امریکې ادارې یو ایس ایډ او د هندوستان د زراعت وزارت د پروګرام په دویمه مرحله لاس پورې کړی دی. د دې نوم سباون کې د خوراک بندوبست ایښودی شوی دی چې مقصد یې د افریقي، ایشیا، افغانستان، کمبوډیا، لاوس، منګولیا، میانمار، ویتنام، بوتسوانا، جمهوریه کانګو، غانا، کینیا، لایبیریا، ملاوی، موزمبیک، رواندا، سودان، تنزانیا او د یوګنډا یو نیم زر زرعی افسرانو له د همداشان تربیتی پروګرام بندوبست کول دي. د پروګرام په دویمه مرحله کې 2 کورسونه دي. دا به په هندوستان او 12 نور به په نامزدو ملکونو کې خودلې شي. په دې به هندوستان او امریکا کې د زرعی ماهرانو د علم او پوهې په زیاتولو، د زرعی پیداوار په اوچتولو کې ډیر لاس امداد وشي. هندوستان کې د امریکای سفیر ریچارډ ورما ویلی دی چې د دې پروګرام له برکته به موږ خپل علم او پوهه د ګردی دنیا نورو ملکونو سره د شریکولو جوګه کی، چې د هغوی زراعت کې به په انقلابی تبدیلی راشي او زمیندارو سره به د دوی د زرعی پیداوار په زیاتولو کې، د فصلونو په لو نور کولو کې او منډه هوتا د دوی د حاصلاتو پر رسولو کې لاس امداد وکړي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.dwradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadwradio.com
یعنی www.voadwradio.com.
درنو عزتمنو اوریدونکو، خبری خپرونه تاسو واوریدله او په څو شیبو کې به زموږ همکاران ماوش جلیل او بختور شاه تاسو ته د نن نوی بشیرین خپرونه وړاندې کوي. تاسو ته ډیره په زړه پورې موضوع راخیستې ده چې مهمه هم ده. تاسو سره به په خپله شریکه کړي. زه ستاسو نه د محل اجازه تخلم.